السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تخراغلست قدر منوریدونکو د یو سات خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجله د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ماشومانو د ساتنې مؤسسه سیف د چلډرن وایي د افغانستان په ختیځ کې وروستیو خونړیو سیلابونو لږ تر لږه 1.5 زره ماشومان بې کوره کړي دي. د مؤسسې پرون په یو بیان کې وویل د ننګرهار، کونړ او لغمان په هغو ولسوالیو کې چې توپانونو او بارانونو ځپلي لږ تر لږه 8.5 لکه ماشومان اوسیږي، چې د دې ادارې په وینا له دې ډلې د 1.5 زره ماشومانو کورونه ړنګ شوي او اوس بې کوره دي. په ننګرهار کې د لږ تر لږه 400 کورونو د تخریب خبر ورکړل شوی. نږدې 2 میاشتې مخکې په بغلان او ځینو نورو ولایتونو کې هم مرګونو سیلونو سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله چې ډېر پکې ماشومان وو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د محرم د 10مې د مراسمو په ګډون مذهبي ازادیو ته د درناوي غوښتنه کړې. ریچارډ بنټ بیگانه وخت پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې هیله لري د عاشورا مراسم په ازادۍ او امنیت کې او له ویرې پرته ترسره شي. بنټ ویلي چې د مذهبي عبادتونو، مراسمو او د عاشورا د لمانځنې د ځانګړو سمبولونو په ګډون مذهبي ازادیو ته باید درناوی وشي. په افغانستان کې پرون د محرم د 10مې د لمانځنې مراسم د امن په شرایطو کې په تکیه خانو کې دننه ترسره شول او طالبانو د محرم لاریونونو ته اجازه ورنه کړه. د امریکا د ورجینیا ایالت د استیناف یوې محکمې پرون حکم وکړ چې د امریکا د پوځ سرتیری جاشوا ماست باید هیڅکله د جګړې یوه یتیمه ماشومه د اولاد په توګه نه وای منلې. محکمې د دې افغان ماشومې د ساتنې حکم چې امریکایي سرتیری له 3 کلونو راهیسې اتکا پرې کوله هم باطل اعلان کړ. د امریکا د پلیو سمندري ځواکونو د سرتیری له 2 کلونو راهیسې د دې ماشومې چې په 2019 کال کې په افغانستان کې د جګړې پر مهال یتیمه شوې وه د ساتنې د قانوني حق د ترلاسه کولو هڅه کوله، خو د محکمې پرونی حکم د دې ټولې هڅې پر اوبو لاهو کړې. دا یتیمه ماشومه 2 میاشتې وروسته 15 کلنه کیږي. د عمان چارواکي وایي یوه ډله وسلوال پرون په پلازمینه مسقط کې د شیعهګانو یو جومات ته ننوتل، 6 تنه یې په ډزو ووژل او نږدې 1.5 نور یې ټپیان کړل. د پیښې چې سره یې په نږدې کلونو کې نه دی لیدل شوی د عمان سوله ییز سلطنت ته ټکان ورکړ. د دې خونړۍ برید پړه د اسلامي دولت توندلارې ډلې یا داعش پر خپل خبري اژانس منلې ده. دې ډلې په 13 جنوري میاشت کې په ایران کې هم چې اکثریت وګړي یې شیعه دي د هغه برید پړه منلې وه چې 4 اتیا کسان یې ووژل. او د ولسمشر جو بایډن د انتخاباتي کمپاین یو چارواکی پرون وویل چې د ولسمشر مرستیالې کاملا هارس د جمهوری پال کاندید ډونالد ټرمپ له انتخاباتي ملګري سناتور جی ډی وینس څخه غوښتي دي چې د اګست په 14مه د سی بی ایس شبکې په بلنه له دې سره په ټلویزیونی مناظره کې برخه واخلي. میرمن هارس وروسته له دې چې ډونالد ټرمپ د دوشنبې په ورځ سناتور وینس په سګنیو انتخاباتو کې د خپل مرستیال په توګه غوره کړ، هغه ته یو غږیز پیغام استولی دی. میرمن هارس له دې مخکې له سی بی ایس ټلویزیون شبکې سره د مناظرې شرایط منلي وو، خو د ټرمپ کمپاین هڅه کوله چې دا مناظره د فاکس نیوز شبکې له لارې وشي، مګر د بایډن کمپاین ورسره ونه منله. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په 19.25 متره لنډو څپو اوریدای شي، او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په 12.90 منځنۍ څپه د خبرونه اوریدلای شي.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه.
قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم ما یادونه وکړه، د دې خبرونې په لوی برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لاند راپورونه لرو. د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي دي چې په ننګرهار کې له زیانمنو سره د مرستې لپاره خپل بیړني او سیار ټیمونه سیمې ته استولي دي. په ننګرهار کې د سخت توپان او بارانونو په سبب د 40 کسانو مړینه او د درنیم سو نورو د ټپی کېدو خبرونه تایید شوی دي. په کونړ او لغمان کې هم شاوخوا لس کسان په تیرو دو ورځو کې په سیلابونو کې مړه شوي. د موضوع نور تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
د ننګرهار په وروستیو سختو بادونو او بارانو کې اغیزمن خلک وایي لا مرستندویه ډلې د دوی لاسنیوي ته نه دي ورغلي. د سرخرود ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل د سیمې خلک دا دوه ورځې په کورونو کې ګرځېدل څو ایسار ټپیان یا مړي راوباسي.
ځوانان کور په کور ګرځېد او بس هغه خلکو سره مرستې کومکونه کول چې هغوی د کورونو لاندې او خاور لاندې و مړي او زخمیان را وایسته. د مړو کره شمېر لا تر اوسه هم نه ده معلومه. د یوې کورنۍ تقریبا دیارلس نفر دی یو نن په حق ورسېده، کومک یو نن په حق ورسېده. تر اوسه دغسې حالات روان دي، خلک روان دي، کومک کوي، یو بل سره لاس په لاس کېږي. مرستندویه ډلې تر اوسه کمی ونه ده راغلي چې یونسار د یونیسف د ډبلیو پی ده کار یو مرستندویه ډله ده نه دي راغلي تر اوسه موږ سره کومک نه ده کړی.
که څه هم جلال آباد ښار او ځینې نورې سیمې هم وروستیو بارانو او توپانو کې زیانمن شوي، خو د سرخرود څو لرې پرتې سیمې سیاسنګ، شکرالله نمرې او چارباغ کلیو کې خلکو ته ډېره مرګ ژوبله او تاوانونه رسېدلي. د جلال آباد یو اوسیدونکي همایون لودین ازادي راډیو ته وویل وضعیت کړکېچن دی او باید نړیوال مرستندویه سازمانونه او دولت له خلکو سره مرستې وکړي.
د مرستندویه ټولنو او د دولت څخه هم غوښتنه دا ده چې اړمنو کسانو ته په وخت رسیدګي وکړي، ځکه چې زیات اندازه کورونه وران شوي دي او خلک
د راپورو له مخې د توپانونو شدت ډیر زیات او اکثر خلک د کورونو د چتونو د نړیدو په پیښه کې سخت ټپیان شوي. اخو د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي ننګرهار ته خپل سیار ټیمونه استولي. د دې کمیټې په یو بیان کې سه‌شنبه راغلي دوه سیار بیړني روغتیایي ټیمونه سرخرود ولسوالۍ ته استول شوي او هلته د ټپیانو په درملنه لګیا دي. د ژغورنې کمیټې د افغانستان څانګې مشر سلما بن عیسی ویلي په ننګرهار کې په وروستیو مړینو خواشینی ده، خو که نړیوال تمویلونکي د مرستندویو ډلو لپاره لازمه بودیجه تامین نه کړي، ښایي په داسې پیښو کې د مرګ ژوبلو شمېر لا سلورشي. د ننګرهار چارواکو تر پرون ماښامه د او څلوېښتو کسانو د مړینې او د درې نیم سوه نورو د ټپیانېدو تایید کړی. ویره شته چې دا شمېرې لا پسې زیاتې شي، ځکه لا هم د ایسارو خلکو یا د مړو د را ایستلو لپاره هڅې روانې دي. په کونړ، لغمان، کاپیسا او پنجشیرو کې هم سیلونه راوتلي چې خلکو ته یې د سر او مال تاوانونه رسولي. په کونړ کې پنځه کسان مړه شوي، په کاپیسا کې درې کسان مړه دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وای په افغانستان کې له دریو ښځو یوه له روغتیايي مرکزونو بهر خپل ماشومان زیږوي. د صندوق د ښځو د زیږون پر مهال د جدي ګواښونو په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې یوازې اووه شپېته سلنه افغان مېرمنې د متخصصو ډاکټرانو تر نظر لاندې او د روغتیايي اسانتیاو په شتون کې ماشومان زیږوي. فیروزه عزیزي د دې موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف په افغانستان کې د امیندوارۍ او زیږون پر مهال د ښځو د جدي ګواښونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو وایي چې په دغه هیواد کې یو پر درېیمه برخه افغان ښځې له روغتیايي مرکزونو بهر ماشومان زیږوي. دغه صندوق د دوشنبې په ورځ ناوخته د جولای په 15مه په یو خپور کړي راپور کې ویلي چې یوازې اووه شپېته سلنه ښځې په افغانستان کې د متخصصو ډاکټرانو تر نظر لاندې زیږون کوي. یونیسف وایي کله چې میندې له روغتیايي مرکز بهر او د متخصص ډاکټر په نشتون کې ماشوم زیږوي، ژوند یې له جدي خطرونو سره مخ کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف په داسې وخت کې په افغانستان کې روغتیايي خدمتونو ته د ښځو د نه لاسرسي او له امله یې د ناوړه پایلو په اړه اندېښنې ښیي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې افغانستان د میندو او ماشومانو د مړینې د لوړې کچې درلودونکو هیوادونو په کتار کې دی. د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې په خپل اووم ماشوم یوې امیندوارې میرمن په دې ولسوالۍ کې د امیندوارو میندو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې څو کور کې دوه لورانې پیدا شوې چې بیا څو د هسپتاله پورې رسېده د کوي کلینیکه پورې مسینه یې ځای کړې وه. بس هملته مړه شوه په تخ باندې. هر کال د بچو د واجې نه هر کال دارو نشي کولی. هر کال یو بچی ماشوم مړ کېږي. دلته موږ سره ښځه ده، د وی نشي رسولی. او چې څنګه ومن بیا شي شي ولا واستای نه ترخه شي په ماشو میرا ورزګي ستمړ شي.
د نسای ولادي څنګه متخصص ډاکټر مرجانی صفای ازادي رادیو سره خبرو کې د اومندواري او زیګون پر مهال او ان له غو ورسته هم ډاکټر روختون یا نور روغتيي مرکزونو ته د مایندو تل د مور او ماشوم د روغتيالو لپاره مهم وبلل. د دې خبره کچیرې مایندې د اومندواري پر مهال ډاکټر ته ولاړې نسی او تر روغتيي پاملرنو لاندې ونیول سي، د زیګون پر مهال د مور د وینې د فشار د لوړېدو، د وینې د کمښت، د رحم د حلقې د تیرې کېدو او د ماشوم د زیګون وروسته هم له شپږو ساعتونو زیات د وینې د ضایع کېدو او ان د مور د مړینې لامل ګرځېدای سي. ډاکټر مرجانی صافی زیاته کړه چې د ډاکټرې او قابلې په نشتون کې زیګون ماشوم ته په سمه توګه د اکسیجن د نه رسېدو او د ماشوم د دماغي مایوبیت لامل ګرځي.
یو داخلي خونریزي ده او د داخلي خونریزي یو 80% بهرنۍ خونریزي یا وینه ضایع کېدو برخه جوړوي چې په سترګو لیدل کېږي، او 80% داخلي خونریزي ده چې بیا دا په سترګو نه لیدل کېږي، او تر ټولو خطرناک خونریزي داخلي خونریزي ده چې د مور او ماشوم د مړینې لامل ګرځي.
دا په داسې حال کې ده چې یونیسف هم په خپل دې تازه راپور کې د امیندوارۍ پر مهال متخصصو ډاکټرانو او روغتیایي مرکزونو ته د ښځو حداقل 4 ځلونو ورتک مهم بللای او ویلي دي چې آن یو شمېر ښځې د امیندوارۍ پر مهال د سالمې تغذیې په اړه هم معلومات نه لري. د یونیسف د بیان پر بنسټ یوازې یو پر درېیمه برخه افغان ښځې د امیندوارۍ پر مهال 4 ځلې متخصص ډاکټر یا روغتیایي مرکزونو ته ځي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم ویلي و چې په افغانستان که هر ورځ 40 میندې او 118 ماشومان د امیندواری او زیګون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان هم افغانستان د زیګون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې لاړخه یو بد هیواد بللای دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدون کوشش به ورسته د ازادۍ رادیو مجله پروگرام چې احمد شبر چمتو کړای دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو ورستای راپور لرو. د امریکا د استخباراتو یو چارواکی وایي چې پر ډونالد ټرمپ تر برید وروسته پر دوی نیوکې زیاتې شوې دي. د امریکا د پټو خدماتو د ادارې مشر په یو نوې مرکه کې ویلي دي چې دا ډول بریدونه د منلو نه دي او باید تکرار نشي. هغه ویلي چې د پټو خدماتو د ادارې د منصوبینو د ټولو کړنو مسؤلیت د تراجی کیږي. صفی الله ستنکزای او د موضوع نور تفصیل.
د امریکا د پټو خدماتو د ادارې یا سیکرټ سرویس مشره کیمبرلی چتل وایي د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ساتنې مسؤلیت د دوی دنده ده او د ټولو کړنو مسؤلیت یې مني.
میرمن کیمبرلی پر ټرمپ د یو شرکلن ځوان لخوا تر برید وروسته تر انتقادونو لاندې ده. هغې له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي پر ټرمپ دا برید د منلو نه دی او داسې کار باید بیا ونه شي.
زه وایم چې د پټو خدماتو اداره د پخواني ولسمشر د امنیت د ساتلو مسؤله ده. هر څه چې وي ما پورې راځي کیږي.
د پټو خدماتو یا سیکرټ سرویس په ادارې انتقادونه روان دي چې څنګه یو بریدګر د ټرمپ کمپاینی ساحې ته نږدې ځان ورسول او وتوانېد په پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ډزې وکړي. د جولای په 14مه همدا شنبه پر ډونالډ ټرمپ په پنسلوانیا ایالت کې ډزې وشوې. د ټرمپ ښایي غوږ ژوبل شو او په داسې حال کې له سټیجه د پټو خدماتو د ادارې یا سیکرټ سرویس د امنیتي کسانو لیږد او چې په مخې د وینو لیکوه. په برید کې د ټرمپ یو پلوی ووژل شو او 2 نور ټپیان شول. بریدګر چې شل کلن توماس میتیوس کروکس نومېده او په یو شنګنی د ټرمپ کمپاینی غونډه بریټ کړي او د امنیتی ځواکونو لخوا په نخښه او ځای په ځای وژل شو. د هغه په موټر کې هم چاودیدونکي توکي مندل شوی وو. تر دې پیښې وروسته د پټو خدماتو یا سیکرټ سرویس په منصوبینو باندې نیوکه وشو چې ګواکې د ښاغلي ټرمپ د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلل. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر ټرمپ بریټ غندل او په اړه خپلواکو څېړنو امر کړی. د امریکا د کورنی امنیت وزیر الیهاندرو مایورکاس ویلي د پټو خدماتو د ادارې په مشرتابه پوره باور لري، خو دا هم مني چې باید وسلوال کس دومره یو خطرناک ځای ته نوای ورسېدل. د امریکا د کانګرس کمیټو هم ویلي دا چې بریدګر توانېدلی او په پخواني ولسمشر له 115 متری څخه ډزې وکړي دوی اندېښمن کړي. تمه ده د امریکا د پټو خدماتو د ادارې مشر د امریکا استازو جرګې اړوندې کمیټې ته د جولای په 22مه په یوه استماعیه غونډه کې ځواب ووایي. له دې پیښې سره سره د امریکا د پټو خدماتو ادارې مشر کیمبرلی چتل ویلي خپل کار ته دوام ورکوي او د استعفا کوم پلان نه لري.
ازادي
رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.